Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده د 1498 د سنبلې لسماو د 2019 میلادي کال د سپتمبر لومړی. زه اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په قطر کې د امریکا او طالبانو د نهم پړاو د خبرو د بشپړېدو د کندوز د وضعیت او ځینو نورو موضوعاتو په اړه معلومات په دې خبرونه کې اورئ. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي وایي له طالبانو سره نه هم پړاو خبري بشپړې کړې دي. د کندوز ښار په مرکزي چوک کې چاودنې پرون لشتر لشتر لستنه وشلې دي او د اوکراین ولسمشر نن په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کالیزې په مراسمو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا او طالبانو مرکچان د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تېره شپه ناوخته خپلې خبرې پای ته ورسولې. زلمی خلیلزاد د خبرو په پای کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د یوې داسې موافقې په درشل کې دي چې تاوتریخوالی به کم کړي او افغانانو ته به لاره پرانیزي چې د یوې دوامدارې او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته کښېني. خلیلزاده هم ویلی چې له طالبانو سره د نهم یا ورستی پړاو خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره نن کابل ته ځي. تر دې پخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی و چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ پورې نهایي شي. پرون شنبه په قطر کې د طالبانو ویندوی سهیل شاهین هم ویلی و چې موافقه نهایي کېدو ته نږدې شوې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي په یو ټویټ کې ښلي و چې په کندوز کې د وضعیت په اړه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد هغوی ته ویلي چې دا ډول تشدد باید پای ته ورسول شي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې پر کندوز حمله د وسلوالو طالبانو د مشرانو له دریځ سره چې په دوحه کې د سولې خبرو ته ناستې تضاد لري. محمد اشرف غني پرون ویلی چې افغانان سوله غواړي، خو داسې سوله چې په عزت ژوند وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار پر چوک په چاودنه کې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان پرون پر ټویټر لیکلی چې د کندوز امنیه قومندان منظور ستانکزای هم په ټپیانو کې شامل دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې چاودنه په داسې وخت کې وشوه چې امنیه قومندان خبریالانو ته معلومات ورکول. نړیوال خبري آژانسونه د سیمه ییزو رسنیو د خبریالانو په حواله خبر ورکوي چې لس تنه وژل شوي او یولس نور ژوبل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې په کندوز ښار د انتحاري حملې هدف د کندوز د امنیت قومندان او کماندو ځواکونه وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په کندوز کې د ټلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او جګړې له امله نشي کولی چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکوي. د دې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو لیکل شوي چې پر کندوز ښار د حملې له امله د ملکي تلفاتو او له ښاره د خلکو د تیښتې راپورونه ورته رسیدلي، خو دوی تر اوسه دقیق معلومات نه لري. په کندوز ښار کې برېښنا پرچاو شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد چې پرون د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره یو ځای کندوز ته تللی و، خبریالانو ته ویلي چې د تلفاتو دقیق شمیر به وروسته خپور شي. هغه د کندوز ښار د سقوط خبر رد کړ. د غزنی چارواکو تایید کړ چې په قرباغ ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو قاضي عبدالحی مدثر د سختو ټپونو له امله په پیښور کې مړ شوی دی. د غزنی د والی ویندوی محمد عارف نوری پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل په قرباغ ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو مشهور قومندان او په قضایي برخه کې مهم غړی عبدالحی مدثر وژل شوی دی. عارف نوری وویل چې قاضي مدثر څو ورځې وړاندې د قرباغ ولسوالی په گاومی شخصي مکې ټپی شو او د درملنې لپاره پاکستان ته واستول شو. د غزنی د والی د ویان په وینا هغه د شنبه په شپه د پېښور ښار په نشتر آباد روغتون کې مړ شوی دی، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې نامه د دوی کوم غړی نه دی وشل شوی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د خپلو ځانګړو ځواکونو هغه لومړی بریدمن چې په زابل کې د پنجشنبه په ورځ ووژل شو معرفي کړ. پینټاګون پنجشنبه وویل چې د ستن آرت د ځانګړي ځواک د لومړی ډلګۍ غړی و. د امریکا د پوځ د خاصو عملیاتو د قومندانۍ ویندوی ویلي چې آرت یو 1.5 کلن و او دریم وار د خدمت لپاره افغانستان ته استول شوی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به نن یک شنبه په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کالیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. نازی جرمنانو د 1919 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پولند ونیو. زیلنسکی په دوه ورځني سفر پولند ته تللی دی. هغه پرون شنبه په وارسا کې د پولند له ولسمشر اندری دودا سره وکتل. اندری دودا ویلي چې دوی د روسیې له لوري د کریمیا د ټاپو وزمې اشغال نشي منلی او په دې اړه یې خپل دریز روسیې ته هم واضح کړی دی. او د هانګ کانګ په مرکزي برخه کې پرون شنبه د ډیموکراسۍ د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخجنې نښتې وشوې. یو شمیر مظاهره چانو مولوتوف لاسي بمونه پر پولیسو وغورځول او پولیسو هغوی د اوبو په توپونو وویشتل او د اوښکو بهیونکی ګازې هم وکاراوه. په هانګ کانګ کې له 12 اونیو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. زمو ژغله آزادی رادیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي پرونې په قطر کې طالبانو ته د کندوز د حملې یادونه وکړه او ورته ویل چې باید دا ډول تشدد ختم شي. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو د حملو د ځپلو لپاره کندوز ته کومکي ځواک لېږلی. په اورزغان کې د ماشومانو د ګوزان پیښې په زیاتی دوري د دې ولایت اوسیدونکي وایي
زه دا غواړم چې وسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي ځکه دا زموږ د لاتونکو ماشومان لپاره یو ګټه ده.
په کابل او څو نورو ښارونو کې د پښتنو او بلوڅو ورځ ولمانځل شوه. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د اصلي رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ سپه 12 شپږنی وی او اف ام 3.15 سپه اوري و بجې او 8 دقیقې دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په قطر کې د امریکا او طالبانو نه هم پړاو خبري بل اخره بشپړې شوې. توقع کېده چې دا خبري به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنی د نن ورځې پورې بشپړې شي. ټاکل شوی دی چې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته لاړ شي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه ناوخته یعنی له اوسه تقریبا 3 ساعته مخکې په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د یوې داسې موافقې په درشل کې دي چې تاوتریخوالی کم کړي او افغانانو ته داسې لاره پرانیزي چې د یوې دوامداري او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته په بین الافغاني خبرو کې البته سره کښینی. خلیلزاد دا هم ویلي چې له طالبانو سره د نهم یا روسي پړاو خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره کابل ته ځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد تر دې ټویټ او خبرو مخکې پرون په یو بل ټویټ کې لیکلي دي چې د افغانستان د کندوز د وضعیت په اړه د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي او هغوی ته ویلي دي چې دا ډول حمله باید نوري پای ته ورسیږي. د امریکا د حکومت خاص استازي په افغانستان کې د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره په قطر کې خبرې پای ته رسولې دي او د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټوچر ولیکل ما پر کندوز حمله نن د طالبانو استازو ته وریاده کړه، ورته ومې ویل چې داسې تشدد باید ختم شي. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي جګړه به یوازې هغه وخت پای ته رسیږي چې دواړه خواوې موافقه وکړي چې باید پای ته ورسیږي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله تمه ده چې خلیلزاد بنن په کابل کې وي او د افغانستان حکومت ته په قطر کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. کابل ته د خلیلزاد د ورتګ په اړه له د افغانستان حکومت څخه دی ویلي. خلیلزاد لیکلي چې ټول افغانان باید په بین الافغاني مذاکرو کې کښېني چې یو سیاسي جوړجاړی وسي او هر اړخیز اور بند ټینګ شي. خلیلزاد باور څرګند کړی چې یوازنی عملی لارې خپل کړی چې د تشدد په کمیدو او د سولې په ټینګښت ختمیږي. هغه هم دا راز اشاره کړی چې په افغانستان کې د ناټو د غوښ ماتړ ماموریت او ټول امریکایي قواو قومندان جنرال سکاټ میلر کندوز ته تللی او له کندوز د دفاع لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد هم پرون په کندوز کې خبري اعلان ته وویل چې په کندوز کې امنیتي قواوی د بهرنیو ځواکونو کلک ملاتړ لري او هغه ولایت ته د جنرال سکاټ میلر د سفر خبر ورکړ. اسد الله خالد وویل چې په کندوز کې تصفیوي عملیات روان دي او رد یې کړ چې د کندوز ښار سقوط کړی وو.
اموانگی بین نه تنها قوتای امنیتی افغان بلکه دوستای آرز ما که وجود خود جنرال سدنلر شاید گواید.
د اسدالله خالد دا ویدیوی بیان د دفاع وزارت مرستیال ویان پر توچر خبر کرده. وسوالو طالبانو د شنبه د سهار په دوو بجو د کندوز پر شار له څو اړخونو وسواله حمله وکړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست وویل چې په حمله کې د تلفاتو وروستي دقیق ارقام لا نه دي څرګند. وسوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې د کندوز شار نیولی وو، خو د ناټو په ملاتړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا له شاره وویستل شو. وسوالو طالبانو تر هغه یو کال وروسته بیا د کندوز شار د لنډې مودې لپاره ونیو او خپل بیرغ یې د شار پر مرکزي چوک ځړولی وو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو پر کندوز شار په حمله سره غوښتل هلته د وحشت فضا حاکمه کړي، خو د افغان ځواکونو له جدي او پر وخت ځواب سره مخامخ شول. ښاغلي غنی د ولسمشر ماڼۍ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو دغه عمل د قطر د ناستې له موضوع سره په ټکر کې ده. له بلې خوا په کندوز ښار کې د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزیران پرون دغه ولایت ته لاړل او د امنیتي وضعیت په اړه د دې ولایت له چارواکو سره خبرې وکړې. د دې موضوع نور جزئیات د وصل وصال په راپور کې واورئ.
پر کندوز ښار د طالبانو له حمله وروسته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د ولایت ته تللی دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زوی کندوز ته د دغو دوه لوړ رتبه چارواکو له ورتګ سره په کندوز ښار کې وضعیت بدلون موندلی ده.
د ملي دفاع وزیر او همداراز د کورنیو چارو وزیر همداراز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په مخه کندوز ولایت ته سفر وکړ. د تیرو ساعتونو نه وضعیت ډیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې طالبانو له څو ولایتونو پر کندوز ښار هجوم راوړ. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی د شنبه پورس په کابل کې خبري ناشته ته ویل چې طالبانو دغه حمله په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ځواب کې کړې ده. خغلی احمد زوی طالبان په دې حمله سره غواړي له بدخشان د افغان ځواکونو پام نور سیمو ته واړوي. هغه وایي د طالبانو پر وړاندې په بدخشان او کندوز دواړو ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په یو وخت کې دوام لري. طالبان څلور کاله وړاندې توانېدلی و چې د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار کنټرول په لاس کې واخلي. له هغه وروسته دغې ډلې څو وارې په دغه ښار حملې وکړې. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې پر کندز ښار د وسلوالو طالبانو د وروستۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو د جمعې د شپې په نیمایي کې پر کندز ښار په حملې لاس پورې کړ. ورځپاڼې د جمهوري ریاست د ویان صدیق صدیقي په حواله لیکلي د طالبانو دا حمله ښیي چې دغه ډله هغه فرصت نه مني چې د امریکا او افغانستان حکومتونو د سولې پر موافقه د صلاح کېدو لپاره برابر کړی دی. صدیقي په کابل کې د شنبې په ورځ یوه کانفرانس ته وویل پر کندز حمله په بشپړ ډول له هغه څه سره په ټکر کې دی چې طالبان یې په اړه په دوحه کې خبرې کوي. طالبانو تر دې مخکې هم پر کندز ښار پراخې حملې کړي او دغه ښار یې د لنډې شیبې لپاره نیولی و. کندز ښار اول وار په 2015 میلادي کال کې یعنی څلور کاله مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و. د طالبانو تازه حمله په داسې حال کې کیږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او د طالبانو د مرکچانو ترمنځ خبرې کیږي. د واشنگتن پوست ورځپاڼې په لیکنه د مذاکرو دواړو لوریو ویلي چې پر یوه موافقه صلاح کېدو ته نږدې سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنې کې لولو طالبان له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي او امریکایي هیات غواړي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ سي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني پوځیان دیره دي چې ډیری یې امریکایان دي. دغه ځواکونه تر ډیره افغان پوځیانو ته سلام مشوره ورکوي او همکاري ورسره کوي. د امریکا بلې خبرېدونکې ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس د افغانستان په اړه پر هغې وروستۍ غونډې لیکنه خپره کړې چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار ورته نه و بلل سوی. ورځپاڼه وایي دغه غونډه د اګست میاشتې پر 14 سوې وه چې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څنګ د دفاع سرپرست وزیر مارک ایسپر، د ګډو ځواکونو لوی دورستیز جنرال جوزف ډانفورد، د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشره جینا هیسپل او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پکې حاضر وو. سټارز اند سټرایپس لیکي د ګډونوالو په لیست کې د ملي امنیت د سلاحکار جان بولټن نوم شامل نه و. ورځپاڼې ته امریکایي چارواکو ویلي په دې غونډې کې د جان بولټن نه ګډون د اشتباه له مخې نه وه، بلکې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر احتمالي موافقې د امریکا په حکومت کې د داخلي اختلافاتو ښودنه کوي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه د امریکایي مقاماتو په قول وایي چې د افغانستان د سوله ییز یا ډیپلوماتیک حل له هلو ځلو سره د بولټن مخالفت ولسمشر ټرمپ غوسه کړی او د دې سبب سوی چې د سولې د موافقې په اړه حساسو خبرو ته بولټن ونه بلل سي.
د سمبولې نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په کابل کې د قومونو او قبایلو د چارو د وزارت لخوا ولمانځل شوه. په دې لمانځغونډه کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکو ویل نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه د پښتنو او بلوڅو د قربانیو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړي. په کابل کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ پرون په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د کابل او اسلام آباد منز اړیکې یو ور بیا خراب شوې دي. خاطر پردیس په دې موضوع راپور لري.
سکل په کابل کې د قومونو قبایلو چارو وزارت لخوا د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د غونډې د ګډونوالو په وینا په سیمه کې د جګړې اکثر قربانیان پښتنو او بلوڅان دي. د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت د قومي جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدی د شنبې په ورځ کابل کې وویل لروبر پښتنو او بلوڅان سره یو دي، هیڅ څوک نشي جلا کولای.
دوی ته د دوی حق او حقوق باید ورکړل شي او موږ همیشه دا کړی دی چې د افغانستان حکومت ولس همیشه د ګاونډیو سره او هم همدارنګ نړیوالو سره د پسولو کې ژوند کړی دی او موږ لکه څنګه چې ځان ته سوله غواړو ګاونډیو ته هم سوله غواړو.
په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا د وزیرو د قبایلو شورا مشر حیات مسعود هم د دواړو غاړو پر اتفاق او ورورګلوي ټینګار وکړ.
بلوچستانو پښتنو ته د ژوند حکم سپنو ورکړي چې دا اعلی پیدا کړی دی او د خپل ژوند تي زمو مبارزه صرف دغه نه ده چې موږ یو خبره شته ورسو راځي نن تعهد د دینه تیر شو یو عملی ګام پورته کړو د خپل ځانو را خلاص کړي د خپل تیارو وګورئ دنیا کم ځای ته ورسېده مونږ تاسو په ساختې
له پښتون او بلوڅ سره د پیوستون ورځ هر کال د سنبلې په 9 نیټې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره منځل کیږي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانو حساس او ناسم اړیکو ته په کتو سره په کابل کې داسې ورځو منځل څه پیغام لري؟ د سیاسي چارو افغان کارپو محمد کبیر رنجبر د افغان حکومت له لورې دغه ډول ورځو منځل پر پاکستان یو ډول فشار بولي.
فکر کوم چې یو فشار باید وارد شوی په پاکستانی لورې باندې چې هغوی هم یو احساس دې کړی و چې کیدی شي چې زموږ دولت هم په بعضو هغو مسائلو کې مداخله وکړي چې هغه بیا دوی ته په آینده کې خورا لوی ستونزې پیدا کولی شي.
ښاغلی رنجبر وایي په افغانستان کې روانو حالاتو په کتو سره باید پر پاکستان فشار زیات شي تر څو د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره رښتینې همکاري ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د پښتونخوا او بلوڅ د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کېږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه به په سختو شرایطو کې د یو بل ملاتړ کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د ورزګان ولایت روغتیایي مسؤلان وایي وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخنیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دغه واکسینه بې برخې شوي دي. په ورزګان ولایت کې تر بل هر وخت د ګوزن یا پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوي دي. له دې ولایت د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
روغتیایي مسؤلین وایي له تېرې یو نیم کال راهیسې وسلوال طالبان د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو هغه سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي ودې ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي. په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤل سیفالدین هم نوا ازادي راډیو ته وویل چې له امله 1,24,000 ماشومان په یاد موده کې د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې دي. د یوای په یاد موده او دغه سیمو کې تر دا مهاله پورې 9 د پولیو مثبت پیښ ثبت شوی او دغه راز پر روان میلادي کال کې 50 د پولیو مشکوک پیښ هم ثبت شوی چې ورسته تر څېړنې 15 مثبت ختلې دي. روغتیایي مسولین خبر ورکوي کچیر وسلوال طالبان د واکسین ته اجازه ورنکړي نو زیات شمیر نور مشمان به هم په دغه نه علاج ناروغي اخته شي.
خو د خپل ګهر مشمان حق دي او دا د مشمان په دغه کار سره
روغتیایی مسولین وایي که د پولیو یو پیښه په ټول افغانستان کې ثبت شي نو لا هم د خطر زنګ دی. د ارزګان دغه ځایي اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو دغه عمل چې د پولیو واکسین مخه نیولې د دې د ماشومانو سره د دښمنۍ په معنا یادوي.
زمانه مابله شکر دی د مرکز وسیدونکو یم زموږ په بیبانی ساحه کې واکسینو شي نسته وروره د مسلمانان ډیر په تکلیف کې یو ځای جنگونه و د نسی غزاری دی بل ځای
انم اجشولا رحمدی د ترنکوټ وسیدونکو یم والله ویره خو زیاته ویره لرو او بس نو ودونه زیاته ویره لرو چې یو لور مریزور پیرس زموږ په ځکه دا دغه اندیشنه چې خدای نه کړده د پولیو او مشکل ته پیښ نه موږ به ډاکټر رسوونه غټه ویره لرو ان چې ار مرز ور پیښ موږ په ځکه ویره دای چې خدای نه خزه چې د پولیو نه دا خو به وکسین ما چې بل در بل نه لري.
ما نوم خضر رحمان د چوری وسیدونکو زه دا غواړم چې مسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي چې من نه د ځکه د ازمر د لاتونکو ماشومان د پاره یو ګټه دی او دغه دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دا ډول خبرې رد کړې وې چې ګڼې دي د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان میلادي کال د فیل راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر اوس 14 ته لوړ شوی دی چې 15 په ارزګان، 15 په هلمند، 2 پیښې په کندهار او یوه پیښه په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوې.
ازادي خبری مجله اوري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د پولند له ولسمننه کړی چې د هغه په وینا د روسیې له تشدد په ډک وخت کې همکاري ورسره کړی ده. ولادیمیر زلنسکی پرون شنبه د پولند له ولسمشر اندری دودا سره وکتل. د موضوع تفصیل فرشته جلال سی وړاندې کوي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دوه ورځني سفر پولند ته تللی دی. زلنسکی به د اوکرين د نوي حکومت پر سیمه ایزو پالیسیو، د اروپایي اتحادیې سره پر اړیکو او د خپل هیواد په ختیځ کې روان وسلوال کړکیچ پړه د پولندي چارواکو سره خبرې کوي. هغه پرون په وارسا کې د پولند له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل:
سګودني یا شچیروم подякував Польщі та усьому польському народові за підтримку України в складний час.
ما صادقانه د پولند ټولو ولسم مننه کړی چې د روسیې له تشدد په ډک وخت کې زموږ ملاتړ کړی دی. مننه کوم چې د نړیوال قانون د خوندي ساتلو ملاتړ مو کړی دی. روسیې په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپوز مله اوکرين جلا او له خپلې خاورې سره الحاق له د هغه راهیسې د روسیې پلویان بیلتون غوښتون کې د اوکرين په ختیځ کې جلایی غواړي او د حکومتي قواو پر ضد جنګیږي. په دې جګړه کې تر اوسه 10,000 کسان وژل شوي دي. د پولند ولسمشر اندری دودا وویل چې دوی د روسیې په وړاندې واضح دریځ لري.
ناشا پوستاوا ف تیم کانتکسټ و بز روسی تاکژه یز یدنوزناچنا ابسولوتن تگو نی اکسپټویم او
واژه. د روسیې په وړاندې زموږ دریځ واضح دی. موږ په هیڅ وجه د کریمیا د حق مسأله نشو منلای. موږ په فکر د بندیزونو سیاست باید دوام وکړي ځکه دا تر ټولو سوله ایز لار ده چې روسیه د نړیوال قانون عملي کولو ته وهڅوي. زلنسکی با نن په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. نازی جرمنانو د 1939 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پولند اشغال کړ.
د همدې خبری مجلې د زینو مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې له طالبانو سره د قطر نه هم پړاو خبري بشپړی کړی دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي چې له افغان مشرانو سره د سولې د موافقې په اړه سلام مشورې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کندوز کې د تلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او جګړې له امله نشي کولای چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار پر چوک په پرونی چاودنه کې لاس تنه وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. د غزنی چارواکو تایید کړ چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو قاضي عبدالحی مدثر د سختو ټپونو له امله په پېښور کې مړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د خپلو ځانګړو ځواکونو هغه لومړی بریدمن چې په زابل کې د پنجشنبې په ورځ ووژل شو معرفي کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی به نن یکشنبه په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي.
دا ژوند رنگونه.
نوم احسان الله احسان ده، د غزنی ولایت.
احسان جان څه کار کوي؟
کار خو نو بس ګرځم په دې ښار کې.
نو بیا خو ډېر ستړی سوی ولا سی ګرځې په ښار کې؟
ولې بس ستړی کېږم؟
نو سړی سی ګرځې خامخا ستړی کېږي.
نو ګرځم خو نه، خو کینم هم یو یو وار کینم یو وار ګرځم.
اول خو دې ولې سی ګرځم؟
دوامدار خو نه ګرځم، خو یار ناس یم بیا ګرځم.
ښه ښه ښه. نو ډوډۍ موډۍ ګټې که داسې ډوډۍ نه خورې؟
ډوډۍ خو پیدا کېږي، ډوډۍ خو خلک را کوي، ډوډۍ خو اسانه نه.
که داسې ته یو کار کوې پر بیا څه کوې؟ بیا څه کار کوې؟
معلم یم.
په افغانستان کې بیا خاص کر په غزنی کې د مکاتبو خلک ډېر سر شټه کوي، معلمان نه راځي، کتابونه نهسته او کیسه داسې روانه. ستاسو په مکتب کې څه کیسې؟
مو په مکتب کې خیر و خیرات، کراره کراره ده.
نو کراره کراره مطلب درسونه نه ورته وایاست؟
درسونه ورته وایو خو نوره کراره کراره ده.
نوره څه ډول کراره کراره؟
خو لکه تا کوم ناخوالي بیان کړی هغه نهسته مو په مکتب کې.
او دا ډېره ښه خبره ده. چلکان ته مکتب وایي، بیا سي لاغره فارغ سي په بازار کې ګرځي او راګرځي، نور بیا څه کار کوي؟
بیا خو نو شعرونه جوړو.
ښه شاعرم یې. شته یو شعر راته وایه.
څنګه شعر درته وایم؟ نو عاشق خو به نه یې، د عاشقان وال درته وایم.
غزنه یم اوریدونکي به ځینو کې عاشقان یې، هغه بیا واوري پروا نه کوي. داسې په ترنم کې راته وایه. ترنم ویلی شي؟
وو ترنم مې زده ده. بیګام ډیر وای، بیګام ډیر ډیر یاد دی، در پسې و مې ژړل وخکل ستر ګونه متلې، در پسې و مې ژړل وخکل ستر ګونه متلې، در پسې و مې ژړل. دغه شعر نه وایم.
شنو عاشقم یې
خدا شاعری ملت خو خاطر شروع کړ دې عاشق یې مکانه
په څه ډول مجالسو کې په مشاعرو کې چیر شعر نه وای
خو دما شکر د ډیر مینوال دی په سړک باندې شعر نه وایم لکه اوس می تا د په سړک باندې شعر وای
او دا شاعران عموما په خلکو په سکر شعر ورته وای تم داس په سګر
زم داس په سګر زم دکاندار ته ورغله او استاد ته ورغله کور ته چا ته ورغله په سړک یو څوک پیدا کړی تر از شعر درته وایم اوس زه مثال درته وایم یو شاته دا پیغام رسوم د مو په غزنی کې دا رخصی ډیر دی هغه ما په خور رخصی په یو شعر لیکلی خلکو ته د غزنی انزور وخه دغه په غزنی کې په څونه رکشي
د ژوند رنگونه مولا ازادي رادیو واوریدل زموږ خبرونه دوام لري.